درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندیشنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایووا له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړې دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشرف سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنری په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې دا چاره د افغانستان لمخې څخه کمزوري زیربناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا به اسناده دي. له پرون دوشنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی ایس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناکه وه. خو وروسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونې دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سختې تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسته کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناټو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناټو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وستي استول کیږي او دغه وستو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وستي به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچېرې ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکه کوي 30% ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 50 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبې په ورځ په برلین کې محکمې ته باندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګېدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې و. تورن ډاکټر چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی، د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژنو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلون کې درمل ورکړي، هغه هم پرته لدی چې ناروغان پر خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د سا بندېدو له امله مړه شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې اوچاوی له ایران د راستنه شویو افغانانو له شپته سلنې ډیرې کورنۍ دي. له ایران راستنه شوی کډوال د پد چلند شکایت کوي.
اډیر پد وضعیت کولو ته جاسوس په منی به یادول چې تاسو اسرائیل ته جاسوسي کوي، په ځینې نن بیانو کې اورته ویل شوی چې افغانانو ته ډوډۍ نه ورکوي.
د ایران حکومت وایي د افغان کډوالو د ستنولو پروسه یې له ننګونو سره مخامخ ده. د افغانستان د اکثر ولسوالیو اوسیدونکو وایي له امبولانسونو بې برخې دي.
ډېر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت ته ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای، د شخصي موټر نه استفاده کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال په نسبت ښه شوې ده. د دې خونو یو چارواکی دلیل وایي
د لچونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان مالی نه واخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیې ته د جګړې د بس کولو لپاره د امریکا د ولسمشر د 50 ورځنی خبرداری جزئیات درکوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې له ایران د راستنو شویو افغانانو له شپته سلنې ډیرې کورنۍ دي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی چې یوازې د جولای له لومړۍ تر 15 نیټې کابو 1,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هغه چې په دې وروستیو کې له ایران خپل هیواد ته ستنې شوي وایي دوی په ایران کې له نامناسب چلند سره مخامخ شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په ایران کې د سیاسي کړکیچونو زیاتېدل او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې منفي لیدلوري د دې لامل سوی چې د افغانانو درستنېدو په شمیر کې به ساري زیاتوالی راسي او درستنېدونکو په ترکیب کې هم بدلون راوستای دی. اوچا د جولای په 14مه د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې له ایران درستن سویو له شپته سلنې ډېرې کورنۍ دي، په داسې حال کې چې مخکې دا رستنېدونکي ډېری یوازې مجرد نارینه و. په راپور کې زیاته سوی چې یوازې د جولای په لومړیو 5 ورځو کې شاوخوا یو سلو وش پیت زره کسان له ایران افغانستان ته ستنه سوی دی. د اوچا پټکو په 2015 کال کې د ستنه سویو افغانانو ټول ټال شمیر د جولای تر 15 پورې 1.1 میلیون کسانو ته رسیږي، چې له دې ډلې 908 زره یې له ایران او 214 زره یې له پاکستان ستنه سوی دي. اوچا وایي ډیری دغه ستنه سوي په خورا زیانمنونکي حالت کې دي او په اصلي سیمو یا نویو میشت ځایونو کې د ژوند کولو لپاره بیړني بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر خبرداری ورکړی چې دا راستنیدونکي له وړاندې پر زیانګالو کوربه ټولنو فشار راوستی، سیمه ییز خدمات او بازارونه یې له ستونزو سره مخ کړي او محدودو سرچینو ته د لاسرسي په اړه د ټولنیزو کړکیچونو خطرونه یې زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې له ایران راستنې سوي وایي په هغه هیواد کې له نامناسب چلند سره مخ سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره له ایران راستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډېر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې به یادول چې داسو اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینو نن بیانو کې او ورته ویل شوي چې افغانانو ته به ډوډۍ نه ورکوي، همداسې دغه ځینې دوکانونو ته ویل شوي چې وشو پې نه خرڅوي، حتی چې ولس هم کرکه کوله، حتی په اردوګاو کې دومره غټه بېزتي چې ګزار کنځلې هغه بدې ردي. نو زه خپله د ثانی شاهد یم، نو دې دومره کورن والا دغه فامیلي دومره ځورولي دي، ډېر انتهایي ځورولي دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جولای په 9 ویلي و هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان ستنه سوي د سختو او لسپکوي ډاک شرایطو له زغملو وروسته خالي لاس او په ناهیلي روحي افغانستان ته رسیدلي او د نیونو پر مهال له خپلو کورنیو جلا سوي، نغدي پیسې او وسایل لوټ سوي او په بندخونو کې له ناسم چلند سره مخ سوي و. یو این ایچ سی آر زیاته کړې چې دوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، د صحیح وسایلو او د کورنیو د بیا یو ځای کېدو پروګرامونو د ملاتړ لپاره نغدي مرستې ویشي، خو خبرداری ورکړی چې د نړیوالې ټولنې له بیړنۍ مرستې پرته سلګونه زره راستنېدونکي ممکن بې ملاتړه پاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال د جولای په 11 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې روان میلادي کال له 1.6 میلیونو ډیر افغانان له پاکستانه او ایران راستنه سوي چې د نوموړي په خبره له دې ډلې 1.3 میلیونه له ایران افغانستان ته ستنه سوي دي.
د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید مالک حسیني پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د تابعیت ستونزو ته په اشاره وویل ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو نه لرلو له امله د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وایي ماته وویل چې تذکره دې چرته ده، ما ورته وویل چې هغه مې په کور کې پرېښي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجي پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو 20 کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې 4 اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي 4 اولادونه مې تذکیرې نه لري، دوی په ایران کې پیدا شوي دي. اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. یو شمیر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې لامنیتی اړخه اقدام دی، خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراض د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تروسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 4,50,000 ډېر افغانان راستانه شوي. د سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېرې ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو، ولسوالیو، ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
پل گذران هستیم خیلی کلانه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا چرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګونی ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
وز دسترس امبولانس ما خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موږ د امبولانس په برخه کې لر ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. امبولانس ته هیڅ لاسرسی نه لرو. ګرزوان کې چې واز یو امبولانس ته هغه هیڅ تر ناروغان رسیدي. زما مېرمن چې امیدوار او کله چې درد پر هغه مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو، امبولانس خو لري او نه وو. بیا مو له کلي یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړې، روغتیایي مرکز ته بیوله چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزیږیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډۍ میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څه کې چې بیخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولی. د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته ورو. خپل مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو. لاړمه ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو. نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکز ته ویسو په دې کې. حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هېواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لر پرته ولسوالۍ ده او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، تقریبا 1,30,000 نفوس لري. او هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون ته انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې سیمو باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټرانو څخه کار اخلي، په وې کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابیلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډېره سخته ده. ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولو ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکزو یو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مرکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندر ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته چې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډ تو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوخلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تېر 2040 کال اپریل میاشت کې بي بي سي ته ویلي و چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو 100,000 خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنۍ حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم سته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ، د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو آزادی رادیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټون دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو هم ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې، هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900.9 میلیون ته رسیدلې، چې په دې کې شاوخوا $200 میلیون په ارزښت صادرات او $212 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80% تر 70% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سخت کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سخت کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځنګ، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کاروبار دغه شپږ میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی، چې دا غي مین وجه دا ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوې دي، چې د ترانسپورټ چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو په اړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولی شي د جولای تر دیرشمې پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای له 28مې راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19مه د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي وو چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورټي اړیکې نورې هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځني بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري